خلیزات سره د خبرو اترو پراره د هغه څخه پښتنه کړې ده. شغلې زخلوال وای چې د خلیزات سره پر کوم مسلو خبرې کړې دي.
د پتیرو درې ورځو کې موږ ډاکټر صاحب سره دوه ناستې درلودې. یو مو د پخواني ولسمشر حامد کرزي په کور کې و چې هلته ځینې نور سیاسي مشرانو هم حضور درلود او ډاکټر صاحب خلیلزاد د خپلو مذاکراتو وروستي جزئیات شریک کړل او دا چې څومره نږدې دي هوکړه لیک ته. او یو مو ورسره ځانګړې ناسته درلوده چې په هغې مو په هغه صورت کې چې د امریکې او طالبانو ترمنځ په هوکړه لیک لاسلیک شي دا غې څخه وروسته څنګه کېدای شي چې په چټکۍ سره مؤثرې بین الافغاني مذاکرات پیل شي او خصوصا پاملرنه دې ته وشي چې څنګه کېدای شي چې په افغانستان کې د خشونت کچه راکمه شي او دا د وینې بهیر چې روان دی د دې څومره زر د پای ته کې خودل کی.
د سي اندیشنه شته چې وایي د دوی په موافقه کې دا تضمین نشته چې طالبان به د افغانستان له حکومت سره موافقه ته رسی شي. یو شمیر پخوانیو امریکایي سفیرانو هم په دې اړه اندیشنه ښکاره کړې ده او ویلي دي چې په اوسنی شکل سره موافقه کېدای شي په افغانستان کې د کورنۍ جګړې سبب شي. تاسې د دوی خبرې واورېدې، څومره دا اندیشنه په ځای ده یا بې ځایه ده؟
ګوري، هر وضعیت اندیښنه لري. لوی ترینه اندیښنه د جنگ د دوام سره نښتي. سوله هیله مندي رامنځته کوي، مګر طبعاً د سولې مدیریت په هغه شکل چې لازم دی چې وشي نو سوله د سولې خبرې به نتیجه ولري. که دا ووایو چې مطلق موږ ډاډمن یو او سر په سلو کې یا د هغې په استازیتوب یا د هغې په حواله یا د خپل ځانه دا ډاډ ورکړو چې هیڅ نه وه اندیښنه دې څوک نه ښیي، نو دا به بې ځایه خبره وشي. مګر هیله مندي د سولې سره زیاته د نسبت د جنگ د دوام سره. که چېرته جنگ کومه نتیجه درلوده خو اتلس کاله وډزیدو سره اوس به نو کومه نتیجه به لرلې ولا په تره شوې وه. ما ولوستل هغه چې پخوانیو سفیرانو او جنرالانو ځینې لیکنې د امریکې په مطبوعاتو کې کوي، هغې اضافه تر اندېښنې د امریکې د مسؤلیت او د امنیت پورې تړلې نسبت د افغانستان د امنیت سره.
له ښاغلي زخلوال سره د دې مرکې تفصیل به په بل خبرونه کې درته وړاندې کړو. اوس مو د غمره وخت درلود، نور وخت د بشري او اساسي حقوقو پروګرام او ژوند په شیبو کې پروګرام ته ځانګړی شوی چې یو په بل پسې به واوري.
اساسي او بشري حقوق
د اساسي او بشري حقوقو د خبرونې درنو اوریدونکو سلامونه مې ومني. د دې ونی په خبرونه کې چې زه همایون هیواد وړاندې کوم د ژوند په حق خبرې کوو. د خبرونې میلمنه مو د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د کابل صحوي دفتر د ارزیابۍ څنګ مرستیاله غلی ملغلره معیار ده. په پیل کې تاسو ته خرغلاس وایو، مونږ خدای وایو چې هر انسان د ژوند حق لري، خو که د قوانینو له اړخه د ژوند حق بیانو نو د ژوند حق یعنی څه؟
مننه. زه هم خپل ور سره خپل سلامونه د ازادۍ رادیو ګرانو اوریدونکو ته وړاندې کوم او هیله ده چې سوکالۍ کې ژوند وکړي. اساسي زوا په حق لا باید وایم چې د ژوند حق د نورو حقونو د بهرمندۍ زیر مده او دا د ذاتی حقونو څخه ګڼل کیږي. او ویل شو چې د ژوند حق په دوه ډول ده، یو دا چې د ژوند حق محدود ده او بل دا چې د ژوند حق وسیع پراخ حق ده. کله چې وایي چې د ژوند حق محدود ده، په دې معنی مفهوم دی چې هر انسان د ژوند کولو حق لري او دا حق باید په خپل سر محدود نه شي او پر دې باندې ټینګار کیږي چې یو کس باید ونه وژل شي. او کله چې وایي چې د ژوند حق یو پراخ حق ده، په دې معنی دی چې دولتونه نشي کولای د چا ژوند محدود کړي او دولتونه مکلف دي چې د دې حق د تضمین په خاطر باندې پراخ کړنې او امکانات ولري او ترسره کړي. مثلا د مثال په توګه ویلی شو کومې مافیایي کړنې همدارنګه تروریستي ډلې چې د خلکو د ژوند په لارو او کورونو کې له خطر سره مخامخ کوي، نو دا د دولت دنده ده چې د دو ډلو سره مقابله وکړي او له منځه یوسي تر څو د خلکو او وګړو ژوند یې له ګواښ او خطر سره مخامخ نشي. او یا بل مسله چې د ژوند د حق سره تړاو لري هغه مسله خوړو ته د لاسرسي حق دی. کچېری خلک کافي خوړونه لري د دې امکان شته چې ژوند له خطر سره مخامخ شي، نو باید دولتونه خلکو ته د کافي خوړو د برابرتیا لپاره لازم امکانات لري. دولتونه مکلف دي هر هغه څه چې د ژوند حق له ګواښ سره مخامخ کوي باید له منځه ویوړل شي.
که راشو افغانستان ته، آیا ویلې شو چې دلته هم انسانانو ته په پوره ډول هغه د ژوند حق ورکړل شوی دی که نه دی ورکړل شوی؟ ستونزې چیرته دي؟
د څلور لسیزو را په دې خوا په ډېرې خواشنۍ سره باید ووایم چې د افغانستان وګړي د جاري تاوتریخوالي او جنګونو له کبله خپل ځانونه له لاسه ورکړي، او متاسفانه په ډېرې خواشنۍ سره دا جریان لري او تر اوسه یې له لاسه ورکوي. او د ژوند حق یې زموږ په هیواد کې هره ورځ په بېلابېلو طریقو باندې او د بېلابېلو عواملو له کبله تر پښو لاندې کېږي او دا حق نقص کېږي. په دې هکله د بشري حقونو خپلواک کمیسیون تحقیق هم دا ښایي چې د 1983 کال نه را په دې خوا تر 1986 کال پورې څلیرویشتو زرو نه ډیر ملکي خلک د موجوده جنګونو او تاوتریخوالو له امله خپل ځانونه له لاسه ورکړي او لا تر اوسه یې له لاسه ورکوي. او همدارنګه اوسنۍ څېړنې ښایي چې په کال کې 3600 تنه خپل ژوند د چاپریال د ککړتیا له امله له لاسه ورکوي. نو په ډېرې خواشنۍ سره باید ووایو چې زموږ په هیواد کې د ژوند حق په بېلابېلو ډولونو سره هره ورځ نقص کېږي او تر پښو لاندې کېږي.
په ملي او نړیوالو اسنادو کې د ژوند د حق په اړه څه ویل شوي؟
په ملي او بین المللي اسنادو کې د ژوند حق په ښه ډول سره تضمین شوی او دولتونه د دې حق په رعایت باندې مکلف شوي دي. د بشري حقونو د نړیوالې اعلامیې په درېیمه ماده کې دا حق تضمین شوی او په رسمیت باندې پیژندل شوی. هلته وایي چې هر څوک د ژوند حق لري، د شخصي امنیت حق لري او د آزادۍ حق لري. نو په دې ماده کې د ژوند حق پیژندل شوی. همدارنګه د مدني او سیاسي حقونو نړیوال کنوانسیون په شپږمه ماده کې د ژوند حق د انسان د ذاتي حقونو څخه ګڼل شوی او تضمین شوی دی. او په دې ماده کې راغلی دی چې هیڅوک په خپل سر باندې نشي کولای د چا ژوند واخلي او د ژوند حق څخه محرومه کی. او زموږ په ملي قوانینو کې ویلای شو چې د افغانستان د اساسي قانون په درویشتمه ماده کې دا حق تضمین شوی او هغه ته راغلی دی چې دا د انسان یو طبیعي حق دی او هیڅوک پرته له قانوني مجاوز څخه دا حق د چا نه اخلي او هیڅوک د دې حق څخه نشي محرومېدلی.
کراشو په افغانستان کې د نامنې ترڅنګ ځینې نورې ستونزې هم شته دي. مثال وسلې په هر کور کې شته دي، او کله چې یو وړه لفظي شخړه هم رامنځته کیږي له دغو وسلو استفاده کیږي او د یو چا د ژوند حق ترې اخیستل کیږي. د دغې ستونزې مخه څه ډول نیول کیدی شي؟
په ډېرې خواشنۍ سره باید ووایم چې زموږ په د هیواد په ځینو سیمو کې دا مشکل شته ده چې په کورونو کې غیر قانوني اصلي ساتل کېږي او په داسې مواردو کې د دې سبب کېږي چې د یو چا ژوند ترې نه واخیستي په ډېره کوچنۍ خبر باندې. او بعضې ویلی شو چې ناموسي قتلونه هم د دې سلاحو له عمل منځته راغلي دي. لومړی دا چې دا خپله یو جرم دی چې غیر قانوني سلاحګانې دوی اساتی ادوا هم دا چې کله چې دوی د یو چا ژوند ترې نه اخلي نو د قانون پر اساس باندې او د شریعت پر اساس باندې دوی باید خپله سزا وویني. خو په ډېر خوشنۍ سره په دغه سیمو کې دا رسم و رواج دی که چیرته د یو کور څوک وژل کېږي د هغې په مقابل کې د بل چا ژوند باید واخیستل شي تر څو دغه جنګ ته د پای ټکی کېږدي او دوی محکمې ته مراجعه نه کوي. دوی همغه قبیلوي جرګی دی چې دوی تر سره کیږي او په دغه باندې دغه خپل دښمنی غوړی چې لمن زیوسی په انده چې باید دوی محکمې ته مراجعه وشي او دوی د قانون پر اساس باندې محاکمه شي.
د افغانستان په قوانینو کې هغه کس چې د چا د ژوند حق اخلي یا قتل کوي اعدام دی. په دې اړه د نړیوالو قوانینو نظر او دریت څه دی؟
مننه. د اعدام شرایط په ملي او بین المللي اسنادو کې په ډېر روښانه ډول سره بیان شوی دی. لکه لومړی دا چې زموږ په ملي قوانینو کې کولای شو چې د کود جزا قانون ووایي چې هغه ته د ژوند حق یا اعدام باید د ژوند حق اخیستل یا اعدام باید قانونی وي. او دی وګړو په خپل سر اعدام منه دی چې دا خبر دی کود جزا په 119 ماده کې راغلی ده. همدارنګه د اعدام باید یوازې د قانون او د با صلاحیت محکمه د قطعی حکم پر اساس وي چې دا په نړیوال اسنادو کې راغلی ده. یعنی اعدام هغه وخت باید یا وګړه اعدام شي چې د یو با صلاحیت محکمه د قطعی حکم پر اساس باندې وي، او اعدام د مهم جنایات او د الزام الاجرا قانون پر اساس مرتکبین اعدامیږي، چې دا خبر د مدني او سیاسي کنوانسیون په شپږمه ماده دوه فقره کې راغلی ده. او همدارنګه په اعدام باید محکوم کسان د دې فرصت ولري تر څو د عفو او تخفیف وړاندیز ورکړي، چې دا خبره هم د مدني او سیاسي کنوانسیون په شپږمه ماده کې او څلورمه فقره کې راغلی ده. نو ویلای شو چې په ملي او بین المللي اسنادو کې د اعدام شرایط بیان شوي دي، او دغه شرایط پر اساس باندې یو کس اعدام کیږي، او پرته دغه شرایط نه څوک حق نه لري چې د هغه ژوند ترې نه واخلي. د افغانستان د جزا کود کې د اعدام جزا موارد کوم چې راغلي دي چې کوم جزاګان باید اعدام ورته په نظر کې نیول شوی، هغه د دې چې د نسل وژنې جرم دی، د بشریت ضد جنګونه دي، او همدارنګه د دولت پر خلاف باندې تجاوز دی، ترور، چاودن، اختطاف او برمته کول مجرمینو ته د اعدام جزا په نظر کې نیول شوی. همدارنګه هم قتل دی په هغه موارد کې چې قانون پیش بینی کړی وي، او هغه جرمونه چې په پایله کې د افغانستان اسلامي جمهوریت ځمکه ټوله د بهرني دولت تر حاکمیت لاندې ورکړل شي، یا د هیواد ملي حاکمیت ځمکنۍ بشپړتیا یا خپلواکۍ ته زیان ورسیږي، اعدام ورته په نظر کې نیول شوی. او همدارنګه پر خزینه باندې ډله ایز جنسي تیری د مرتکبینو ته اعدام په نظر کې نیول شوی، او دغه جرمو مرتکبینو ته اعدام په نظر کې نیول شوی.
من ډیره زیاته مننه.
مننه له تاسو هم.
درنه اوریدونکو، دا وه د دیونې خبرونه. تر بلې ونې ښه وخت ولرئ.
ژوند په شیبو کې
لاندې باندې دې دوا شو شیروا باندې برابر کړل دی. شیروا کې به مړی خوړه او واکه به دغه شي
خالونه واړه شنه خالونه زن خاله نو قریب دی کوم
ارغا اس بې تکړه اس بې تب په دیوانې سپریږي سهار سهار په دیوانې منډي وای په ډیرو ځایو کې
چړاونکی فرشتہ مرسل
درنو دوستانو سلامونه مې ومنه. د بادام باغ په تاریخ خبري است.
په 1400 کال کې دا احداث شوی دی، نه راغول شوی دی. اول بوټی چې دیت انتقال شوی دی او نهال شوی او هغه د بادام بوټی و.
د بادام باغ د ارزښت پکلڅوي.
اوه واه، یعنی یو تخم لاندې وی چې ما سندري ویلې ټپې.